ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي ګانشمیر نور مطالب لرو خطر هر څمخ کې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به وورو چې د پاکستان پوځوای په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریزي وشلوال وژل دي د وال سټریټ جرنال راپورونه وايي د امریکا پوځ په پام کې لري چې په راتلونکو 40 کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي خو تر دې مخکې کورنی خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختول کېدو په تړاو پلټنې پیل شوې په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې او د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مسؤلیتونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د فساد مخنیوي ونه کړي له دندې به لرې شي د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قومندانې وای چې په دې خار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختولو په تړاو پلټنې پیل کړې دي د امنیه قومندانې د جنایي سیړنو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته ویل چې دغه میرمن نن سهار د سلرمي امنیتی حوزې اړوند د قلیفت الله په سیمه کې نامعلوم وسله والو تختوله په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې دغه میرمن جرمنی ده او نن سهار وسله والو له موټر ښکته او نامعلوم ځای ته بوتله د کابل ښار د دننه د اختطاف او ترور ورته پیښې له دې وړاندې هم شوی او خلک د ځان د خوندیتو په اړه اندیښمن کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې د بهرنۍ میرمن د حکومت وسلوالو مخالفینو تختولي او که وسلوالو غلو په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي د پولیسو مسؤلین هڅه کوي چې د پیښې جزئیات له خبريالانو پټ کړي او زیاتوي چې اوس د وژل شوو کسانو جسدونه د عدلي طب څانګې ته انتقال شوي دي د افغانستان د مالی وزیر د ګمرکونو او ولایتي مسؤلیتونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د فساد مخنیوي ونه کړي او د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې شي د مالی وزیر عقیل حکیمی نن د خبرې د تیرو شپږو میاشتو مالی وضعیت د سیړلو په اړه جوړ شوی پروګرام ته وکړي ښاغلی حکیمی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې ګمرکونه باید د مالیاتو په برخه کې ټاکل شوی هدف پوره کړي نوموړي د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې افغان حکومت د وایدو په برخه کې د ټاکل شوی هدف تروسه شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ شاته پاتې دی افغان حکومت د هڅې په داسې حال کې پیل کړی چې په دې ورستیو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې دي دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمو کې د هوایی بمباری او لکبل څلويشت نه مشکوک سختري ځوسلوال وژل دي دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولیسو څیرمه پرته ناقراره سیمه ده د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختري ځوسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دي پوځ په خپل پرونی اعلان کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایی حمله کې په شوال کې څلويشت روسان وژل شوی او ګڼ نور ټپین شوی دي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ستاند پاوز دغه اېدا خپلواک سرچینو ترسه نه د تایید کړه د کشمیر په لنجبنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل دزي او د هوانونو اندښتونه کړې دي چې لقبلې لشتلجه اته ملکيان وژل شوی او په لسکونو نور ټپیان دي د هند پاوز ویان دګرمن مانیش مهتا وویل پاکستانی پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونج سیمو کې د هند پر پوسټو دزي کړې چې لقبلې شپږ ملکيان وژل شوی او لشتلجه اولس نور ټپیان دي بل خو د پاکستان پاوز په ویلامه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوه ملکيان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي دغه جګړه لې وی ونی راځي په لسوي دي دوه ودونه د کشمیر د ملکیت دا ولري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډالر لیرې واټن ویشتونکو توغندوی د سکاو د لیږلو پر احتمال او هم د غونوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي د سکاوي جوړ کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغه هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولای سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړی توب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریه منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریه د سولې لپاره پلان رد کړی، ځکه دوی وایي روسیه او ایران دواړه غواړي بشار الاسد د سوریه د ولسمشر په توګه پاتې شي. د وال سټریټ جرنل راپورونه وایي د امریکا پاوز په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایی بریدونو شمیر ډیر کړي. د پینټاګون د دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې یعنی په ورځ کې له 16 خطر نوي پورې ورسوي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایی ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. په همدې لړ کې د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حمله په عراق کې شوې، چې د دې وسایط د هوان توغونکي ماشينګنې او نور تجهیزات په نشه شوې دي. په عین حال کې د سوریه په شمال خط که د دریو هوایی بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې په یو تخنیکی قطعه کې د دې ډلې جنگي سنگرونه په نازایونه او نور پوځي وسایل په نشه شوي دي. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو دروستو د یوې برخې په توګه د کابینه یو لس پوسټونه لري کړی دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکمیلو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکۍ پورې رسیدلې او اداره یې اغیزمنه کړې ده. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې حیدر العبادی امر کړی چې د کابینه د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژره له 3 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام سره د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلور نور وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله په دې وروستیو کې تر انتقادونو لاندې دی. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږ 2 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوه ښارګوټي باندې د دولت پرونی حمله د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې دي. خبرونه پای
آزادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څباندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د کندوز ولایت په شار کې د نن نه د غیر مسؤولو کسانو پر تګ راتګ بندیز لګول سو، خو ځای اوسیدونکو د پوځي عملیاتو او وسلوالو ترمنځ بند پات دي.
بزرګونه کسان کورونه وارسوي، مالونه یالته په کورو کې پات دي، څلتن دي مړس.
په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالیه او ځانې زیانونه اړولې. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکو. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمه خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونی پکښې نه تر سترګو کیږي. د دغه ولایت والی ځینو ولسوالیانو ته هم سفرونه کړی دي.
هدف هم سفر ځینو او تر څو مور خپل امنیتي ځواکونه اوستایو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلکو وژغورل.
د خبرونې په دوهم نیمای کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اوریدل مهیروي. دا آزادی رادیو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوره وړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یو غونډه کې وویل چې د دغه بانک له اختلاس سوی پیسو څخه تر دې مهاله 380 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دي، خو له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو لپاره څه باندې لس میاشتې تیریږي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه څه باندې 50 تنه پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې پولیس خبرې اعلان ته وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده بیش از
ده حق و یوسل و وشتو کسانو له جمله څخه چې جدول مشترک کل سوی تبان دی 50 تنه تر دې دمه د پولیسو په همکاري د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوی او د تصفیه د ادارې لاري خپل پورونه تصفیه کړی دي او د پاتې کسانو پاړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیت د پولیسو په مرسته جریان لري.
جریان داره
شغلی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیون ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لاري تر لاسه سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په روسي کې د کابل بانک 1555 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو شاروالۍ ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ سو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یې ور بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسه کابل بانک به نظر ما
د وی زما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبی پرمختګ شي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دی حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. شغلی فخری وایي لا هم یو زیاته اندازه اختلاس سوي پیسې نه دی ترلاسه سوي او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنی خیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د سری میاشتې د معلوماتو له مخې تر اوسه دغو سیمو ته لا مرسته نه ده رسېدلې، خو په پام کې ده چې د اضطراري کمیټې په دې اړه عاجله غونډه وکړي تر څو سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو تصمیم ونیول سي. په دې اړه نور راپور له سیمې خزمور همکار شاه محمود شنواری راکوي. شنواری صاحب سلام، د سیلابونو په اړه کوم نوی معلومات لري؟
کتنه چې مخکې تاسو وویل هغه وروستي ارقام چې تر موږ را رسېدلي دي سرې میاشتې لخوا نه، دوی هغه رضاکارانو چې هلته دغه سروې کړي ده او معلومات ترلاسه کړي دي، په غني خیلو کې 100 کورونه تخریب شوي دي، 80 تنه وویدي چې د 80 تنه جمعې څخه 1 تن جسد چې دی پیدا شوی دی. دور بابا ولسوالۍ کې تر 80 پورې کورونه یې تخریب کړي دي د سیلابو له وجې نه. همدارنګه په نازیان ولسوالۍ کې هم 300 پورې کورونه تخریب شوي دي او 3 کسان نیولي چې د دوی جسدونه تر اوسه نه دي پیدا شوي. په مومندري کې هم خلکو ته ډېر درانه مالي زیان اړولي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو بازار او چې دغه بازار دوکانونه تخریب کړي، خراب کړي، دغه سامان او سوسیل چې پکې هغه وړي دي، او همدارنګه د چرګانو یو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې دي هم له منځه وړي دي. د ولایتي ادارې سره چې دغه په دې اړه مرکه وکړله، د ولایت وینا احمد زیاد وزیر وویل چې دوی ته د ولسوالیو نه راپور رسېدلی دی. په دغه څلورو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې دوی اړوند مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې تر څو په دغه سیمو کې سروې شروع کړي او مرستې چې لازمي مرستې دي او هغه لومړنۍ مرستې دي هغه باید ساحو ته ورسوي، خو تر اوسه پورې دغه سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې او نه کوم د سروې ټیمونه رسېدلي دي. خو ولایتي ادارې ډاډ ورکړ چې دغه سیلاب د پولو ته به عاجل ټیمونه ورشي او دوی سره به مرسته ترسره شي.
ډیره مننه شنواری صاحب. شاه محمود شنواری و چې د ننګرهار د سیلابونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونی پکښې نه تر سترګو کیږي. نصرت ارسلا ازادي رادیو ته دغه خبرې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې خپلې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر وکړ او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې ولیدې. شاغلې ارسلا وای د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیا په اړوند سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوځ سرغړونی سته. دوی غواړي د همدې زون والیان په دې اړه ګډه غونډه وکړي. د پکتیا والی سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې ځنې پښتلې چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه وو.
موږ د سفر هدف دا و چې هلته تیر پروژه کې جنګ په سمکنۍ او جانخیل کې تیر شو، بعضې کورونه بې ځای شوي. موږ د هغوی ته تسلي ورکولو دپاره هغه بعضې کومکونه چې هغه م ورته ورکول هدف د سفر دین او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوستیو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او دی خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهیږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی. ولته موږ ګمرک هم لرو چې د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو، کتنه وکړو چې دغه صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا د سرحد باندې کوم تجاوزات په ځای کې نشته دي او په هغې ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مرالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو لکه مخ سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
شک نشته تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوستي چې موږ یادو ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضې پوستي جوړې کړې دي چې هغه لاسي پوستي دي. که سړی مقابل کې اخوا ته د پاکستان لوري ته وګوري نو هغه مجهز دي او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه که ورته وایي یا کمی ورته وایي چې د مرکزي دولت دی کې باید توجه کړي او غوښتنه موږ کړې ده چې انشاءالله دغه بیان به هم پاخه کېږي.
بلې، دغه پوستې چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوستو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مو له مرکزي حکومت سره شریک کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، په بار بار هم شریک کړی دی او هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې انشاءالله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده ځکه چې هغه امید افغانستان په سر باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو د خپله د بوزوباش د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغه څه امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب د غزون په سطح باندې په پکتیکا که داسې سرغړونې وشوې، هغه جګړه هم وشول د سرحد سیمه کې انګوراډي کې تاسیسات جوړیږي، هلته ویل کېږي چې وسم تاسیسات روان دي که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي د پکتیکا له والی سره، دغه راز د خوست له مقامات سره، تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات لنګدې وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي.
موږ یو هڅه کړې ده چې زون د والی صاحبان شریک نه ستو لرو، ان شاء الله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل به ټول مطرح وو چې موږ څنګه کوو شو شریک باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره به شریک او په یو خل باندې خپل مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کوشي دي مخنیوي وشي.
او په تیرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندي راوریدل او توغندي راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهیږئ سکم درې مشه خو کې چې موږ راغلو په دغه ورځو کې خود څه موضوع د شهادتن راغلی چې دا خوان توغندي د خوته ورول شي وي.
د پکتیا والی نصرت ارسلا و چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د کندوز ولایت په ښار کې د نن د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی دی څو په ښار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاص کړي او وروسته له هغه غواړي دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دو تنه غیر مسول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بېځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات یې نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ شي له هغه ځای نه بېرته په شا شي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات شي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بېځایه شویو کورنیو سروې جریان لري، څو نیاسمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توضیح کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو ادارې ترمنځ د 10 میلیون یورو په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون هدف د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سوي کسانو لپاره د سرپناه جوړول او د بنسټیزو خدمتونو وړاندې کول دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي دا مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول سي چې زیات راستنیدونکي لري او یا هم د کورنیو بې ځایه سوي کچه پکې لوړه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو اداره وای په افغانستان کې د راستنیدونکو او د کورنۍ جګړو له امله د بېځایه شویو سربیره له ولسوالۍ څخه ښارونو ته د اصلي ژوند په هدف د خلکو را کوچېدل هم پر یوې ستونزې بدله شوې. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرست میتو فرنچ د یکشنبې په ورځ د کډوالو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره د تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل د 10 میلیونو یورو مرسته به وکړای شي تر یو حده د بېځایه شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
دا پروګرام د افغان حکومت د کاري لومړیتوبونو په رڼا کې چې په هغې کې د بېځایه شویو او سیمه ییزو حکومتوالۍ پالیسۍ شامل دي ترتیب شوی، تر څو د هغو کسانو اساسي ستونزې چې په رښتیا هم سرپناه ته لاسرسی نه لري حل کړي او موږ وکړای شو د دې پروګرام له لارې هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکهل څه باندې یو لک کورنۍ بې ځایه شوي او له پاکستان او ایران څخه 15,000 کورنۍ راستنې شوي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل دا مرستې به د درې کلونو په اوږدو کې په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د سرپناه پر جوړولو او پر بنسټیزو پروژو ولګول سي.
دوی هغو کسانو ته چې راستانه شوي او یا هم کورنۍ بې ځایه شوي دي سرپناه پیدا کوي او پاتې پیسې په بنسټیزو چارو لګول کېږي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کډوال ورته راستنیږي او هم کورنۍ زیات بې ځایه شوي او اصلي اوسیدونکو سره یو ځای
ژوند
کوي. هغه زیاته کړه د اگست میاشتې په 15مه نیټه به یو افغان پلاوی په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو رجستر کولو په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي څو په هغه هیواد کې بې مدرکه اوسیدونکي کډوال ثبت کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال یو ایرانی پلاوی افغانستان ته راغلی څو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په ایران کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګي لپاره په افغانستان کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي او همدارنګه په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې راستنیدونکو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لارو غور وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفینو د حملو په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان سوداګر دې له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. په عین وخت کې ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي افغانستان په ډیرو برخو کې د تولیدولو ښه ظرفیتونه لري، خو حکومت دې ورته پلانونه جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
وروسته لدی چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عام خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملي شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی، او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
څه باندې 80% پاکستانی مالونه زموږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څرنګه چې اقتصادي پلوه پاکستان پورې تړلی وي، باید په بدیلی فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرادیسي.
خاغلی علی کوزی وویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضر شوه چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستاني مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستاني مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري، او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بسیاری از قلمهای تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو، او کولی شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافي اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستاني مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادي راډیو ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی. خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابو بکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل سوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابو بکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه، او په ډاګ یې د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بایعت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مطلب لیکونکي وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړې دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلس پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاز کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریش چې له خپل منځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهري د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دي چې ایمنه زواهري پرتر دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهري د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه نیمای تر رسیدلی. د خبرونه په دې نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیو ډراما یو کلی زر ژغونه خبريږي، خو تر هغه مخکې د کورنۍ او نړیوالو خبرونو مهم ټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې پیل شوې چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلیفت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. په هرات کې د ورلګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي. د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مستوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکه سوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې سي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سختلي وسلوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. او د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسر وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غوړي او یا می خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې وورو چې احمد په دې اکل څه خبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یې شي. اوهو هو ولی جانا په خیر راغله. ځوانه تم ستړی مسی؟
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیک دي، د څنګ دکان کې بکینه.
استاد ته کوم لا کار وېستې؟ گاونډي ته به هم مزایمت وشي.
نه نه راځي، هغه مې خپل دکان دی.
او جمیل جانا دای دفتر غونډه ځای دی او ماشاءالله چې دوه استاد دا وډاله شاګردان چې وی کاری ورسته نه پاتې کیږي.
کینې دی بالک تر ډډه وو.
خیر اوسې.
خوالی جانا دا ځوان دی راو نه پیژاندې.
استاد زه او جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو.
ښه، یعنی پو دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی.
ښه ولی جانا، استاد خو مې په نوم او قرابت پوه شو. اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو. د وادې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای.
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی، نه غواړې چې استاد شي؟
استاد لنډه خبره به زه درته وکړم. موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی.
دا خو مو ډیر لر کار کړی. نو ولی جانا ته نو ولې داسې شاپ شاپ راته وایې؟
استاد زموږ په کلي کې بیکاري بیخي زیاته شوې. موږ وایو که د هغه تعمیر له خاوند سره د اجارې په بیه جوړ شي موږ ته به هم کار پیدا شي.
که جوړ راشو که رانه شو ولی جانا، تا ته خو ما ویلي وو چې کار ته بیرته راسه.
استاد اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلي کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو، خو یوازې وو وسه مو ونه شوه.
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم؟
هو مرسته کولای شي که تاسو زموږ په کلی کې دغه تعمیر نه جاری په اجاره واخلئ. خو ډیر کار دی، موږ به هم په کار در سره ودرېږو استاده.
هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي.
په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردین در سره ونیسي استاده.
ځوانانو ښه فکر مو کړی، خپلو ستونزو ته مو ښه لاره د حل پیدا کړې. تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې.
ښه استاده، یعنی ودې منله؟
او منلې وګڼه. اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړیږو او که نه.
استاده کله به ورسره ووینو د خیره؟
یاره له نن ورځې نه خو خبره خطا ده، ځکه چې بل ځای مې وعده کړې، سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله.
سمه ده، یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو. د استاد وخت مو ډېر ونیوه.
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ.
خیر اوسې استاده، بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو. د خدای په امان.
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه.
ولی جانه، تا خو نه ویلي چې د استاد دا یو لاس پرېږدی؟
یاره ته په یو لاس معیوب هم دی. ودیلي چې داسې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ.
ګندر غټ کا، تعلیم خې وي. هغه د موټر هم راغی. راځه راځه.
ښه قدیره، تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسو سپینګیرې څنګه راغلی یې؟
بس راغلی یې نو، خدای مو راواله ملک صاحب، میلمه خو د خدای دوست دی.
کور دې ودان قدیره، موږ او تاسو خو د یوه کور او کلي خلک یو، د یو بل په ستونزو ښه خبر یو.
همداسې ده ملک صاحب.
قدیر جانه، دوستي داسې نه کېږي. صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل. وروره، تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوار دې پېښی وه، او اوس دې بیا.
ملک صاحب، که ولور لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پې منلی، نه به دې قبله وصابره.
قادره، زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم، په هغې موضوع بیا نه غږېږم. هغه لومړنی ولور در کوم.
قادره، ګناه چې څومره ډېرېږي هماغومره یې جزا لوړېږي. ګوره، دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولور اخیستل حرام دي. خیر، که زه ستاسې د خیښۍ په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل.
ملک صاحب، په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله.
هیڅ فرق نه کوي، که قدیر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تیر شي.
ملک صاحب، په دې خبره د صابر ډېر خوشحالیږي. خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم، که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي.
ګوره قدیره، که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تېرېدې. دا ښه کار نه ده.
ملک صاحب، که ښه کار دی که بد، هغه وخت یې زوی رک روغ و، اوس خو یو لاس هم نشته دی.
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره. زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی و، لاس یم همدا زما او ستا د ناسمې پرېکړې له امله پرې شو.
قدیره، دا د حل لاره نه ده. ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې، د احمد د لاس نشوالی خو نه پوره کېږي.
نه نه ملک صاحب، زما یوه خبره ده.
قدیره، تا اوس زما سره دوستي کړې که دښمني؟
صابره، که یې دوستي ګڼې که یې دښمني، دغه مې شرط دی. که د زوی واده دې غواړي ولور به دوه برابره راکوي. خلاص.
ښه نو قدیره، تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړه.
درځه ملک صاحب چې ځو. قدیر یوازې پیسې پېژني، مشرتوب نه پېژني.
قدی مو درد نلری مردارې مو ټول حویلۍ نیولې. ګلالۍ، هغه چای جوړ در سره وګوره چې ایشیږي و که نه.
نه پوهېږم چې د احمد پلار له ملک نواب سره څه وایي چې دومره زن د کلا د دروازې خوا ته ولاړ دي. دا خزل اوس چېرته واچوم؟ سطلم ډک شوی.
احمد زویه چیرته تلی وې؟
ځمکه خواته د ولی جان او نثار ماما سره ناست وم.
د احمد پلاره راغلې په خیر؟
او خیر اوسې
مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلې، لکه چې پلار ته مې په تمه وې چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ و، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډېر جدي غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
چای دی مشری او ملکه احترام و نساته زکا پا قار و
دی احمد پلارا یا با وست یا با لگروست احمدم خبر شی و بایه تو چی ویل
خود با خبریگم موری چا سو ویل
دی احمد موری تو خویز خبر نشه ساتای پره مودا سد خوشاله لزیر سر خورا غلی نیم درزی کوتی تا
اوز خبر است دا ما تا خون یو سو ویه بیا با کوتی تا لار شو
و سره یا اوز او ویه نو وادی در سر او منو کنه
مایره داست انسان می پدی اته سر وقت کال عمر نو لیدلی مون پدی نیت ورغلو چه که والوار یم سر اتر اپری دی دی احمد واده با او که او
وای ورغلی واپ لارا دا خبر با دی ارتا نکوله اگه تا پیسی لولاد نمخ کدی
سخوایم چه داست کسان دی پیسو غلامان دی اگه او سر پخوانه والوارم نمانی دو برابر اغواری
چه؟
والی؟
وای زما گاونډی خپل لور یو مایوب سړی ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم
ښه هغه اوس وایي چې د احمد لاسم
مورې مه ژاړه خو یو لاس مې نشته مړ خو نه یم ماته او غیرت خو مې نه دی خوړلی ډېر بازي راسره وکړه ډېر باز
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم
پروینه لکه چې د ازموینې نه خلاصه ده
څنګه ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کیږي کوم چیرې ځې پروینې
نظر لږ دی پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي
ولې یې پټوې پروینې په همدې ورځو کې واده دی له خیره
ښه نو جامې تیارې کړو
خیریتي ده جامې څه ته تیاروئ پیغلو امدا مو پاچایی ده
ستړی مشی شفیقی
ستړی مشی خیریتی زلکتی تخی
شکر دی شفیقی چنگا نا وقت راغلی وقت تر نورکو
وی خا ایت پوشهی نیما زوایم چی طولو چنگا کتاب چیو قلمونه طول کری
هو درس خلاص شو شفیقی تروری تا سنگا وویل چه همدا مو پاچایی ده وز خو خالکا رفته که یو نوی جوڑا کوی او دی پروین واده تا خوبای خود کهو
خا واده درک دی
ای لوره دا خوکی چه ستاسی پزرونو که دا دیمین دا پزرونو که منشتا
هو صدیقت رو روم دی پروین واده تا خفا دا
دا دی دنیا دو دی خدای دی خشون دور کی
آمین خو اولاد نلری توب دیر سخت دی ما تی زور معلوم شو دی اولاد غم دی انسان ملا ما تبی
تروری اسلام لبند خلاص نشو
نه لوره تروس محکمی لا پاتی دی امداسی در پدر او سرگردانه یو
تروری دی دلاور کاکا دی بند موده خو لگه دا حقا نه دا پورا شوی؟
نه لوری دشپگو میشتو یاده و لسی پا خلا آسان رازی تروسی لا وقت پاته دا
هو ریشتیا وای تروری از ما پلارم چکم پینزه کالا بند تیر که دا پینزه کالا نو پو موگ بانی پینزوز کالا تیر شو
که توز دی خبگان خبری مکوا واده دی کلا دی لخیره؟
شفقه تروری آقا وقت چه می پلار بندی و اوی چو زلی راغلل او ایلی واده را کردی او خو مور می یوازی و اوی نمانل
او کلا چه مسافر کاکا می لبند اخلاص شو دا بحانه هم خدمه شو
بس کوری ودان او سیم دیر در تاو کتل ریختیه ایو پختنه را یاده شو دا ریختیه دی چی دی گلاله دی ورور لاس پری شوی
هو آقا ورزی ملگری لی دو تاو را غلی بو آفرین دی دی اومی را پذر دی او کنه گلاله ورته کنده شو دو زوی لاس پری شو اغا ورز گودر که گلاله خپل کیسه را تا وکړه
درنو اوریدونکو که تاسی دا احمد پر ځای وای د قدیر د دې پریکړې په وړاندې به مو څه ډول غبرګون شولی وای او یا هم د خپل شاوخوا څخه کیسې را ته وکړي
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او زوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅي دي تر وسه هغه غوډه پزله کې دي چې ته پیغل نه وستا مش سره شي نه ولیدله. مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړې پزله کې ما غوډه لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقسا وا نو تر وسه پوری ما خوران جوړي خو ز خپلم پیزم چې زه شخصا زه خپل چې خپل زما په وجود کې دا و چې نظم شو سړی پوه باسواد سړی و پیدل و چې دا سم مشکل نه لري. فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله.
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادیزی ناویګانې چې کله غا اول شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نزدیکیږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني. بیا په مغه شپه کې خزه وایي تکوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه و. خزه په مغه سبای غوګیم پرې کوله فزم پرې کوله سره خریله خز سبای وخت ته په فامیل ته ورتلا یا په سبق کل ملزم شزه به دغه خران کالو سره براوستله چې دا لور ده یادې د دا استاد نور زما په کار نه ده. ډیرو بیا په ملاقاته په مغه شپه ملاقاته سبا یو وخت به اول وخت چرسته ده مړی اوس.
خدای دې دختر چې قطا شوې جره کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوښي څه خبره ده.
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینونجونو کې د واده پاړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکو شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغه باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدا خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خواسته لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تېزه تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي کله راوړي ناغې نه مخکې ما له خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاکلمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاکلمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نه شو ویلی چې دا جلکۍ پاکلمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري، یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي. لحمی گوشتی یا چې ډیره زخیمی او الاستیکی ډیره نازکی، چې دا لحمی فیصدی ډیر جګه ده چې وینه ورکی. او د شکل له مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي، سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابي ده، سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده، بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخي منفذ نه لري، مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندې، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې. دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند، مثلثی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داسمانند، فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا جناکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړ او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دعوی زوجین ده. کله چې طب عدلی طرفی تلتا مانا کیجی متاسفانا اکثر جنکیان چه دیده تو مادلان دیرسی اقایتا و دیبان دی غلط سوید شی دا غیاب دیر با ارتش مانا دا خلق آگایی پوری دا ارتیا دا چه روی کلا چه دا سه سوی زنون لری با تبادلی تا مراجع وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفر بکر تخریب دا که سالم دا او پل دا آگایی دا کم والے لمخ کے جن کے پورے شاک نہیں ولے گا.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمه یا لویدلو لامل هم لمنځتللی شي، نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپل لوڼه متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي اتا یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک ني کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هغه وخت یو انجلی صدمه وربندې راغلی ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکارت د منځ وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او ماینه ته حاضر شي. چې ماینه یې وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده، چې په آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را ولی باید و ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بقارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غونډه پرده ده، خو کله کله مخکې لدی چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بقارت پرده په څو علتونو باندې لمنځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره لمنځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یوځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي، دغه بقارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وی منو چې دغه د بقارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د انجونو او کورنۍ لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
افغانستان سر لوړے واد، پیاوڑے آزاد، خادوی آباد، خادوی آباد، دا تور سر زرغون اسکرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پشئی اے ماف نورستانی خیر غز براہوی تیز باش گجر
زمنگا فیصلے
دا خاور موزان زړه مو دې ځګر